تو را دیدنی عشقای دارم را.
د ازادي راډیو د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې موزه احمد شي بر هر کلی کوم. دا خبرونه د انټرنیټ لاري هر ځای چې استوریدل شي او په ټول افغانستان کې په منځني صفه دولس شپږنی بخبري شو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 سپنې ولې شي. په روانه خبرونه کې مو په سروبي کې د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد لپاسونه خبرو او بهرنیو ځواکونو ته مو د ولسمشر حامد کرزي لیوه خبرداري. د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب لرو، خو سمدستي خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
ولسمشر حمید کرزی په بلخ کې د یو چاودنې په نتیجه کې د 15 ملکیانو وژنه وغندله. افغان ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي او ناتو سرتیرو د ممکنه خوندیتوب د حساسې مسلې په اړه خبرداری ورکړ. نن د پاکستان سترې محکمې استخباراتي ادارو او د جمهور ریاست ته حکم کړی چې په سیاست کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 15 تنه ووژل او 13 نور ټپیان کړل. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان شیرجان درانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پېښه نن سهار په داسې حال کې وسوه چې یو فلان کوچ ډول موټر واده ته روان و. د مزار شریف د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر داوود روستایی ویل زیات ټپیان په بد وضعیت کې دي.
وضعیت سی تقریبا بیشتر از این مریضا بسیار وخیم است.
یک تعداد دایوی د زیاتو ټپیان او روغتي وضعیت ډیر نازک دی. ځینې عادي ټپونه لري چې دمر د اندیشنه ور نه دی، خو د دوی زیات شمیر ډیر ژور ټپونه لري چې باید دوامدار تداوی وسی. د پیښه په اړه تر اوسه د دولت کوم مخالف لوري تبصره نه ده کړې. ولسمشر حمید کرزي دغه پیښه غندلې ده. په بل خبر کې ویل سوي چې د بلخ چارواکي وایي په خلم ولسوالۍ کې د دوو موټرو په ټکر کې 9 تنه ملکیان وژل سوي دي. افغان ولسمشر حمید کرزي تر 2013 میلادي کال وروسته د امریکایي او ناتو سرتیرو د ممکنه خوندیتوب د حساسې مسلې په اړه خبرداري ورکړ. ټاکل سوی د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو تر 1,00,000 زیات سرتیري د 2013 میلادي کال په پای کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي، خو ټاکل سوی په زرګونو سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. ولسمشر حمید کرزي په یو بیان کې ویلي چې د پنځمې په ورځ د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره په کابل کې په کتنه کې ویل افغانان به خپل حکومت د بهرنیو ځواکونو د خوندیتوب یا مسؤلیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تایید کړ چې په جوزجان کې د تیر شپې په ټرافیکي پیښه کې د سیمرغ البرز ټیم غړي شامل نه دي. تیر شپه په جوزجان کې له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس موټر په ټکر کې شپږ تنه مړه او شپږ دېرش نور ژوبل شول، چې ویل کېږي ټول د سیمرغ البرز د فوټبال ټیم مینوال وو. دوی د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په پایلوبه کې د ګډون لپاره کابل ته روان وو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي مرستیال یاسین محمدي ازادي ایرادو ته ویل د سیمرغ البرز د ټیم غړي رکروغ دي.
بازیکنان اصلی تیم در اوج حضور نداشتن، چون بازیکنان
دوی د تیم اصلی لوبغاړي هلته نه وزه که چې دوی په کابل کې وو. خود دوی د کورنۍ غړي او خپلوان په پیښه کې وو چې ورزشکاران به خپل مسابقې ته دوام ورکوي. ټاکل سوی د البرز تیم د طوفان د هریرود په وړاندې مسابقه وکړي. ټاکل سوی فوټبالران به نن تر پایلوبې مخکې د وژل سویو او ټپیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. ټاکل سوی د افغانستان د تماس ډله نن د ترکیې په انقره کې غونډه وکړي. د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د امنیت او په نورو برخو کې د پرمختګونو پر مسله خبرې او سلا مشورې سره وکړي. نن د پاکستان سترې محکمې استخباراتي ادارو او د جمهور ریاست ته حکم کړی چې په سیاست کې له لاسوهنې ډډه وکړي. قاضي القضات افتخار محمد چودري د خپل یوې 14 کلنې قضیې په باب د خپل لومړني حکم د اعلان پر مهال ویل د پاکستان پخوانی ولسمشر، پخوانی لودرستیز او یو هم د استخباراتو مشر په نوې ملسیزه کې د ملي انتخاباتو په درغلي کې داخل دي. د پر چارواکو امر وکړ چې د پوځ د پخوانی مشر جنرال اسلام بیگ او د آی اس آی د پخوانی مشر اسد درانی په اړه تحقیقات پیل کړي. د پدې برخه کې د اضافي جنایي تحقیقات امر وکړ چې سیاستوالو څنګه په حکومت کې د دغه پوځي افسرانو مالی مرسته ترلاسه کړې چې د نوې ملسیزه په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د ایران پرس ټلویزیون راپور ورکړی چې د دې هیواد انقلابي ځواک په پلازمینه تهران کې پوځي تمرینات کړي. په راپور کې ویل شوي چې د سپای پاسداران انقلاب ځواک مرستیال قومندان برید جنرال حسین سلامی د دې ځواک غړو ته د تمرین پر مهال وینا وکړه. دوی ویلي چې دغه تمرینونه د اتو ورته پوځي تمریناتو یو لړۍ ده چې د ایران په اتو بیلابیلو سیمو کې ترسره کیږي او نن به بشپړ شي. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې پرون نوښته د دې هیواد په ختیځ کې د ایران د طبي ګاز انتقال وروسته تر هغه ودرېد چې پر نلۍ کې چاودنه وسوه. د ترکیې د انرژي ادارې چارواکي وایي په پیښه کې 28 ترکیې سرتیري ټپیان سوي دي. پیښه د ترکیې د ختیځ اګري ولایت د ایلیش کریت چارګوټي ته نږدې سوې ده. د پروانه میاشت کې وروستۍ چاودنه ده چې په ترکیه کې د طبي ګازو نلۍ په نښه کوي. د اکتوبر پر 8مه ترکیې چارواکو د کردانو بیلتون غوښتونکي کارګر ګوند یا پی کی کی تورن کړ چې په جنوب ختیځ کې پر یوه پایپ لاین په چاودنه کې لاس درلود. هغه چاودنې هم سیمې ته د ایراني ګازو د انتقال مخه نیولې وه. د بحرین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې یو پولیس چې تېره شپه ناوخته له مظاهرهچیانو سره د شخړې پر مهال د سړک غاړې بم په چاودنه کې ټپي سوی و د خپلو ټپونو له کبله مړ سو. د پلازمینې په جنوب اکر کې په کور کې د جوړ سوي بم پرون یو بل پولیس ټپي کړ. چارواکو دغه برید یو تروریستي بمي برید بللی دی. د خلیج په دې شاهي هیواد کې تاوتریخوالی تېر کال وروسته تر هغه پیل شو چې اکثریت شیعهګانو اعتراضونه پیل کړل چې د واکمن سنی واکمنانو لخوا په شدت سره وځپل شول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود طغلو د اختر پر مهال په سوریه کې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د اوربند په غوښتنه کې برخه واخیسته. اوغلو نن د سوریه له ځواکونو او یاغیانو وغوښتل چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دښمني پای ته ورسوي. ده زیاته کړه د سوریه حکومت باید په لومړي ګام کې له کوم مخکني شرط پرته ژر تر ژره بریدونه ودروي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي اختر ابراهیمی د یو لنډمهالي اوربند ټینګولو هڅه کړې ده. په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو ویاند ویل تم کیږي ابراهیمی نن په دمشق کې د یو اوربند منځګړیتوب وکړي. اروپایي مشرانو په هغو هیوادونو کې چې پولي واحد یورو ده د بانکونو د یوې واحدې څارنې پر برابرولو موافقه وکړه. دغه پلان به راتلونکی کال عملي سي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر هرمن وان رامپوی نن وختي په بروکسل کې د 28 اروپایي هیوادونو د رهبرانو په غونډه کې دغه اعلان وکړ.
The urgent element now is setting up a single supervisory.
دوی یو مهم اصل دا چې یو سرون کې میکانیزم جوړ شي تر څو د بانکداري چارو د خطرونو مخونه سي او لپلو سخه د سرایت مخنیوي هم وسی. ځکه نو اروپایي شورا نن شپه د عاجل پرمختګ غوښتنه وکړه چې د روان میلادي کال د جنوري په اوله به د قانوني چوکاټ پر جوړېدو موافقه وسی. کله چې دغه موافقه وسوه واحد سرون کې میکانیزم به د 2013 میلادي کال په بهیر کې عملي سي.
could probably be effectively
په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل اروپایي ټولنه په بحران کې یوې قاطع مرحلې ته رسیدلې. داسې یو میکانیزم ایجادوي چې د بانکداري د بحران مخه ونیسي او دا په سیمه کې د ثبات پر لوري یو بل ګام دی.
د ازادي رادیو ده د کابل د سروبي اوسیدونکو د طالبانو او نورو وسوالو پر ضد پاسون کړای
دا وخت لري په اوسنکلو کاریا کې د غلام سرور په مشرتابه باندې او په داس کې د قاسم په مشرتابه باندې دا ملي پاسون شروع شوی دی.
د غزنی د پاسون په اړه هم په خبرونه کې اوریدل شي
چې د حکومت د پاسون تر کله وای تاسو به سکتل ژوند به د غزنی څورلس ولسوالۍ آزاد وي.
د پاکستان په بلوچستان کې د بلوچستان د پاتون پاړه یو تحلیلي مطلب لرو.
هر سړی مجبور دی چې اصلا نیو سره دغه بالکل د گزارنه کې
وړاندې به په خبرونه کې دا هم ووري چې ولسمشر حامد کرزي نړیوالو ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې پر راتلونکي کې به له قانوني تعقیب څخه معاف نه وي. د امریکا پرمختیایي اداره چې په افغانستان کې هر کال تر 2 میلیارد ډالر ډیر مصرفوي په افغانستان کې اداري فساد شکایت کوي خوشمنه کوي چې له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د مرستې له افغانانو سره کوي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی مطلب را اخلو. افغان چارواکو تایید کړ چې د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دې پاڅون ملاتړ کوي خو لا تر اوسه له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده شوې. د سروبي ولسوالۍ مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو او پاڅون کوونکو ترمن نشته هم شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څیړونکي دی پاسونونو ته بیا د شک په سترګه ګوریا وای داسې اندیشنشته چې په ځینو سیمو کې پاسون کوونکي بیرته له وسلوالو مخالفانو سره لاس یو کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د نسیم شفق رپورټ.
د کابل ولایت نسبتاً آرامه ولسوالۍ سروبي د افغانستان سویمه سیمه ده چې امنیتي ځواکونه ورڅخه د وسلوالو طالبانو پر ضد د خلکو د پاڅون خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سروبي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې خلکو د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پاڅون کړی او هغوی یې له خپلو سیمو نه ایستلي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سروبي او ترمخ کې په یو شمیر نورو سیمو کې خلکو په خپل خواخه پاسونونه کړي، خو د ټینګار وکړ چې دا پاسونونه په ټینګه د دوی لخوا څارل کیږي.
دغه پاسونونه په خوا هم ډېر جدي توګه باندې د حکومت د ځواکونو لخوا نظارت شوی او دا نظارت هم کیږي، او هغه مسایل چې د افغانستان د خلکو د منافع په ساتنو کې لوی برخه لري او د افغانستان مصلحت پکې، د افغانستان د خلکو آرامش پکې، نو دا د خلکو او د حکومت یوازینی هدف دی.
د کابل ولایت د سروبي ولسوال حضرت محمد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې ولسوالۍ په حسین خیل او دخت کلیو کې د پاتسون کوونکو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ خطه هم شوی، خو دا وویل چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. حضرت محمد وویل چې دوی د دې پاتسون په ټینګه عملاتړې دي، خو څرګنده کړه چې لا تر اوسه په سروبي ولسوالۍ کې پاتسون کوونکو له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. وسلوالو مخالفانو لا تر اوسه په سروبي ولسوالۍ کې د دوی پر ضد د خلکو د پاتسون په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي د پاتسونونه پر خلکو د شویو زور زیاتیو لامل بولي، خو اندېښنه لري کچیرې د افغان حکومت له لورې یې په ټینګه څارنه ونه شي، نو د دوی په خبره دا ویره شته چې د افغان دولت حاکمیت ته هم زیان ورسوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت سم حکومت نه دی، عدالت نشته. شاید یو ډیل د دولت مخالفین ورسره وکړي، که دا طالبان یې که دا هر څوک یې، چې راځئ خلاص یو کړو، تاسو سره موږ غرض نه لرو، موږ هم دې په ضد جنګېږو، تاسو یې نه ساتلی شي نه خدمت درته کوي، نو لپاره دی چې خپل نمایندګان راولي چې خدمت وکړي تاسو ته، کیدای شي چې دا دولت عمر لنډ کړي.
د وسلوالو مخالفانو پر ضد سو میاشتې مخکې د خلکو د پاتسون خبر لومړی د غزنی ولایت له اندړو ولسوالۍ څخه خپور شو. له غزنی وروسته له بادغیس، ننګرهار، پکتیا او ځینو نورو سیمو څخه هم ورته راپورونه خپاره شول. وسلوالو طالبانو دا د خلکو پاتسونونه نه، بلکې د دوی پر ضد د افغانستان د امنیتي ارګانونو او بهرنیو ځواکونو هلې ځلې بللي او وایي چې دا سیمه ییز پولیس دي چې د خلکو د پاتسون نوم ورکړل شوی. افغان حکومت وایي چې پاتسون کوونکو په یوه سیمه کې هم له امنیتي ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد سموده مخکې په ملي شورا کې ویلي و چې دا پاتسونونه د دوی تر ټینګې څارنې او کنټرول لاندې دي.
د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد نن پاتسون پیل شوی. تر څلور نیمو بجو وروسته په روانه خپرونه کې د ولایت په ولایت پروګرام کې د غزنی د پاتسون په اړه اورېدلی شئ، خو اوس په یوې خبرتیا پسې تاسو د ولسمشر کرزي له یوې خبرداري خبرو چې بهرنیو ځواکونو ته یې ورکړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان ولسمشر د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې نړیوالو پوځیانو ته له قانوني تعقیب څخه د احتمالي معافیت د حساسې مسلې په خاطر خبرداری ورکړی. حامد کرزی وایي افغانان به نړیوالو سرتیرو ته له عدلي تعقیبه د معافیت غوښتنې او له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقې ته تر هغه وخته زړه ښه نه کړي چې د افغانستان کورنۍ امنیت او د سرحدونو امنیت نوي ټینګ شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په افغانستان کې له عدلي او قضایي تعقیب څخه نړیوالو سرتیرو ته د معافیت مسأله، څرنګه چې ولسمشر حامد کرزی وایي، ډیره حساسه ده. د امریکا په مشرۍ د ناټو د څه باندې سل زره ځواکونو محاربوي ماموریت په 2014 کال کې پای ته رسیږي، خو ټاکل شوی ده چې زرګونه پوځیان به له دې کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له عراقه د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هلته هیڅ پوځي ځواک پرې نه ښود، ځکه چې د سیمه ییزو عدلی او قضایی ادارو له قانونی تعقیب څخه د خپل پوځیانو د معافیت لپاره د بغداد موافقه ترلاسه نه شو کړای. په هغه بیان کې چې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګرسموسن سره د افغان ولسمشر له خبرو وروسته جمهوري ریاست خبره کړې، ویل شوی دی چې ښاغلی کرزی وایي که جګړې او ناامنۍ په افغانستان کې روانې وي، د هیواد سرحدات مسؤول نه وي او له قانوني او عدلي تعقیب څخه د نړیوالو سرتیرو مسؤلیت د ټولو مسایلو په سر کې یادیږي، نو د افغانستان خلک به خپل حکومت ته اجازه ورنه کړي چې بهرنیو سرتیرو ته مسؤلیت ورکړي. ښاغلی کرزی خبرداری ورکړی چې افغانان د نړیوالو پوځیانو مسؤلیت په خپل هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګولو له شرط سره تړلی ګڼي او له دې پرته به له امریکا سره ستراتیژیکې همکاري ونه غواړي. ولسمشر کرزی د ناټو عمومي منشي ته ویلي چې افغانان بې وزلي دي، خو تر هر څه مخکې د خپل هیواد د ملي حاکمیت او خپلو بچیانو ته د امنیت د ټینګولو غوښتونکي دي. د ویلي چې له 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو حقوقي وضعیت په افغانستان کې د سولې او ثبات او له بهر څخه د تجاوز په وړاندې د هیواد د سرحداتو د مسؤلیت له مسایلو سره تړلی دی. د بهرنیو سرتیرو د مسؤلیت مسله هغه مهال ډیره پیچلې شو چې یو امریکایي سرتیری د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ولستنه ملکی وګړي ووژل او افغان سیاستمدارانو د افغانستان په خپلو محکمو کې د دې سرتیری د محاکمې غوښتنه وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره په افغانستان کې د پراختیایي پروګرامونو لپاره هر کال تر 2 میلیارد ډالر ډیر مصرف کوي، خو دغه اداره هیله کوي چې د مرستې په سمه توګه ولګول شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. د پاکستان او افغانستان په برخه کې د مرستې لپاره د دې ادارې د مرستیال د څرګندونو په اړه چې د افغانستان په شمال کې کړي، د ازادي راډیو خبریال لطیف سحاک معلومات راکوي.
یو ایس ای آی دی یا د امریکای متحده ایالاتو پرمختیایی اداره د افغانستان په بیلابیلو ولایاتو کې سلګونه پروژې د کار لاندې لري. افغانستان او پاکستان هیوادونو لپاره د دې ادارې مرستیال الکس دیر بلخ ولایت ته په خپل سفر کې وویل دا اداره هر کال 2 میلیارد ډالر نه زیاتې پیسې د افغانستان په پرمختیایی برخو کې لګوي او دا مرستې به د 2014 کال نه وروسته هم دوام ولري.
USAID and the US government is the largest donor.
د امریکای متحده ایالات د افغانستان د لوی دونرانو له جملې نه، اما موږ ویلای شو چې امریکا هر کال تقریبا 2 میلیارد ډالر مرسته کوي او دا پیسې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې د بیا رغونې په برخه کې مصرفي او د ادارې تقویه کوي. اما نموری دی افغانستان دولتی ادارو که دی فساد شتون نشکایت کوی او وای دی فساد موجودت دی اغوی کارون از این وقتون ستونز سرمخوی. نموری وای اغوی دی 2014 کال نوروست پا دی شرط دی مرستو تا ادامه ورکوی چه افغان دولت پخپل اداره که فساد ورک خو حکمتداری را منست او دی میرمون وقون دفاع وکری. دی دی ترسنگ باید مدنی طولون سر هم مرستی وکری.
So we do a number of things to make sure that
د فساد سره مبارزه په برخه کې موږ ډیر کورونه د افغان دولت په اډانه کې تر سره کړی او په خاصه توګه هغه ادارو سره زیات مرسته کړې چې تفتیش دنده لري او که دا پیسې په سمه لار مصرف شي فساد به ورک شي. د یو ایس ای آی دی اداره مرستیال چې بلخ ولایت ته راغلی ده د دې ادارې لخوا ځینې پلی سوي پروژو نه هم لیدنه وکړه چې یو هم په دهدادي ولسوالۍ کې د لبنیاتو د پروسس کارخانه وه. دا کارخانه څو کاله مخکې د دې ادارې لخوا جوړه سوې ده چې اوس مهال د دې تر څنګ چې لسهاوو تنه پکې کار کوي هغه سلهاوو تنه مالدارو ته هم د دې زمینه برابره سوې تر څو د خپل څارویو شیدې دې کارخانه کې په ښه بیه خرڅ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مدني ټولنې ځینو سازمانونو د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شتر سره کېدو لپاره یو لړ مشخص وړاندیزونه کړي. دوی دغه وړاندیزونه پرون په کابل کې په یوې غونډې کې وکړل او خبرداری ورکړ که په پام کې ونیول شي نو راتلونکي انتخابات به شفاف ونه شي. د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په 2014 میلادي کال کې کیږي. تر دې یوه ورځ وړاندې ځینو سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو په اړه یو لړ وړاندیزونه مطرح کړي وو، یعنې د چهارشنبې په ورځ. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د محمد وایس سمیم رپورټ.
د کاندیداتوري لپاره په شرایطو کې بدلون، په انتخاباتو کې د ښځو فعاله ونډه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او غړو په ټاکل کېدو کې شفافیت په کابل کې د مدني ټولنې د ځینو سازمانونو له مهمو وړاندیزونو څخه و. د دې سازمانونو استازو وویل په دې اړه به خپل وړاندیزونه ملي شورا ته واستوي. د افغانستان د مدني ټولنې له ملي انکشاف څخه د ملاتړ د مؤسسې مشر احمد فرید بسیم د پنج شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که وړاندیزونه ونه منل شي نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به پراتلو کو انتخاباتو کې هم تکرار شي. نو موري وویل
اگر اینو ناپذیرفتن ما با
هغوی و نه منل نو موږ بیا خبري کانفرنس نیسو، بیا به غونډه ولرو او خپل غږ به نړیوالې ټولنې او خلکو ته ورسو. تر هغه به مبارزه وکړو چې د انتخاباتو په قانون کې د مدني ټولنې معقول وړاندیزونه ومنل شي. موږ په تیرو انتخاباتو کې ستونزې درک کړې او په افغانستان او نړۍ کې د انتخاباتو د تجربو په اساس موږ خپل وړاندیزونه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازو ته وسپارل.
په عین وخت کې د مدني ټولنې د سازمانونو استازو له ملي شورا نه وغوښتل چې د انتخاباتو د قانون په تصویب کې د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیسي. د انتخاباتو نوی قانون اوس په عدلیه وزارت کې دی او ټاکل شوی د تصویب لپاره ملي شورا ته واستول شي. خود ولسی جرګې وغړي سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل د مدني ټولنې ځینې وړاندیزونه د تطبیق وړ نه دي.
نو پیشنهادای خودشان
خپل وړاندیزونه مطرح کړل او یقینا چې په شورا کې د دوی وړاندیزونه مطرح کیږي، بحث پرې کیږي او بیا درایو اکثریت پرې پریکړه کیږي. امکان لري چې د دوی ځینې وړاندیزونه تایید شي او ځینې هم رد شي. مثبت وړاندیزونه هم لري او داسې وړاندیزونه هم لري چې زموږ له ټولنې سره سر نه خوري. د مثال په توګه د مختلفو انتخاباتو ترسره کیدل، ګوندونو ته د 30% برخه ورکول او دا چې ټول هیواد دی یوه انتخاباتي حوزه واوسي، دا یو پیچیده سیستم دی چې په اوسنیو شرایطو کې د عملي کېدو وړ نه دی،
موجود قابل تطبیق نه است.
تر دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونه هم د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره چې په 2014 میلادي کال کې به وشي یو لړ وړاندیزونه مطرح کړل. د انتخاباتو لپاره دغه هلې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې جمهور رئیس حامد کرزي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو موجودیت د ملي حاکمیت پر خلاف بللی دی. ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون تصویب کړی او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو غړیتوب تصویب کړی دی، خو دغه قانون د مشرانو جرګې تصویب او د جمهور رئیس توشیح ته هم اړتیا لري.
د پاکستان په بلوچستان کې د یو شمېر رپورټونو له مخې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. په دې ایالت کې له 9 کلونو راهیسې بلوچ بیلتون غوښتونکو د خپلواکۍ هڅې پیل کړې دي. اسلام آباد د روغې جوړې لپاره 3 ځله بلوچ اغیانو ته وړاندیزونه کړي دي او تورې هم پورې کړی دی چې د افغانستان حکومت په بلوچستان کې لاسوهنه کوي. جنس انټلیجنس ریویو چاپي خپرونه په یوه څېړنیز مطلب کې د بلوچستان حالاتو ته کتنه کړې ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې د بلوچستان په اړه د خرپو ازادي راډیو د رپورټونو لومړی برخه اوریدل شي، خو اوس د افغانانو یو مسله چې د بلوچستان خلک هم پکې راشکیل دي. افغانان د اقتصادي، سیاسي او نورو دلایلو له کبله د نړۍ په ډیرو هیوادو کې استوګندي، خو په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه ډیر هزاره اروپایي هیوادونو او استرالیا ته ځي او هلته پناه غواړي. د دې هزاره په ډله کې د پاکستان د کوټې د شهر هزارګان هم شته چې وایي په خپل هیواد کې خوندي نه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد په دې اړه فرهیوات رپورت لري.
علي رضا قربان په کوټه کې د مسلمانانو په یو مقدس ورځ په داسې حال کې چې پر لمانځه ناست وو، په خپل سترګو یې ولیدل چې د هغه د کوچنیوالي یو ملګری او ګڼ شمېر نور کسان د شیعهګانو په مسجد کې په ځان وژونکي حمله کې ووژل شول. د علي رضا قربان پلار وایي زوی یې په هغه ورځ د خپل ټاټوبي د پرېښودلو فیصله وکړه. علي رضا سمدستي یو ایجنټ پیدا کړ چې په اندونیزیا کې به یو قاچاقبر ته معرفي کړي او په $8,000 به یې استرالیا ته ولیږي، خو علي رضا هیڅکله استرالیا ته ونه رسېد. هغه د ابد لپاره ورک سو. نوموړی پروسه ښکال په ژمي کې د لرګي په یوه بیړۍ کې چې تر خپل گنجایش ډېر کسان پکې سپاره وو د اندونیزیا د سمندري ساحل څخه یې حرکت وکړ، خو تر څو ګړیو وروسته بیړۍ پر بل مخ واوښتله. د کوټه په ښار کې د شیعهګانو پر مسجد باندې د دې ځانوژونکي حمله سره د انسانانو د قاچاق کاروبار هم زیات سو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي قاچاقبران په یوه وړوکې نامعلوم دکان کې بهرنیو هیوادونو ته د خلکو د لیږلو معاملې کوي. هغوی په استرالیا کې د بهتر او خوندي ژوند کولو پاڼې ویشي او هلته د خلکو د لیږلو پخې وادې کوي. دغه قاچاقبران اکثره وخت د دې ډول پیښو څخه استفاده کوي. هغوی په کوټه کې نه یوازې پاکستانی هزارګان چې د شیګانو یوه لویه ټولنه ده، بلکې هغه افغاني هزارګان هم راجلبوي چې په خپل هیواد کې د روانو ناکراروی له ویرې غواړي له افغانستان څخه ووزي. د استرالیا د مهاجرینو دفتر وایي د اګست په میاشت استرالیا یو ځل بیا د ناورو او نیو ګیونی ساحلي مرکزونو ته یوه پروسه معرفي کړه. هغه پناه غوښتن کې چې یادو ساحلي مرکزونو ته لیږل کیږي، استرالیا ته به یې د ننوتلو ممانعت کیږي او د هغو قانوني پناه غوښتونکو په څیر به چلند ورسره کیږي چې استرالیا ته د ننوتلو څخه وړاندې د مهاجرت قانوني پروسه بشپړه کوي. دغه اداره وایي د دې نوې پروسې ستراتیژیک هدف دا دی څو خلکو ته ور وښيي چې د استرالیا په لور په کښتۍ کې د سفر کولو څخه وړاندې دوه ځله فکر وکړي او دوی پرته له دې چې خپل هدف ته ورسیږي په سمندر کې د مرګ خطر پر سر وانخلي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې له کوټې افغان او پاکستاني هزاره لویدیځ ته پناه وړي. د کوټې او لویې سره د بلوچستان د حالاتو په اړه د ازادي راډیو د راپورټونو لومړۍ برخه په یوې خبرتیا پسې خبرو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
د پاکستان په بلوچستان کې حکومت مخالفه بلوچانو پر خپل زیرمو د وخت تر لاسه کولو او خپل واکې لپاره مبارزه پیل کړې ده. د بلوچانو روانه وسلواله مبارزه له 2003 کال راهیسې دوه نشنلستو بلوچ مشرانو نواب اکبر خان بوکټي او میر بالاچ میری شروع کړه. د دغه مبارزې په دریم کال پوځیانو نواب اکبر خان بوکټي ووشه او بیا په بل کال بالاچ میری پسې ووشه. له دغو وژنو سره د بلوچستان حالات ښه نه شول او اوس په کلیو باندو کې څه چې په مرکز کوټه کې امنیت ګډوډ شوی او د وسلو پلورل زیات شوی دی. په کوټه کې د وسلو خرڅولو دوه دکاندارانو ازادي راډیو ته وویل
خلک خو ډېر ځګه جاري او سړی لکه ضرورت به جوړ شو کنه. اصله نن سبا حالات خراب دي چې کوم طرف ته ګوري بساري او سړی بس اصلي کوشش کوي چې خپل کور کې کېدم خپل عزت لپاره واخلم. زرګان هم ډېر اخلي، پښتانه هم ډېر اخلي، بلوچان هم ډېر اخلي، هر یو سړی چې کوم نن سبا ضرورت پېښ شوی ده. اکثر ځوانان اخلي ځکه چې ځوانان پاره یو شي کې ملوثي نن سبا که په پارټو کې ده که په مذهبي تنظیمونو کې ده پاره یو شي کې ځوانان نن سبا ملوث دي.
لری کینل لري نن زبا ځان دی حفاظت لپاره هر سړی مجبور دی چې اصلا نه ور سره غي بالکل د گزاره نه کیږي. بازار ته راځي پر لارې باندې کلی ارزه ډاکی دی غلا دی قانون له خوا سغم نسته چې خلک ونیسي. نو اوس دور کې چې راځي هر سړی په 17 پوسټ باندې هر سړی شم لازمت لري لیکن مجبور دی مجبوری له وجې هر سړی اخلي.
بلوچ بلتون غشتون کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو بریدونه کوي څو د دوی په وینا د بلوچستان لګاز او نورو طبي زیرمو ډیره ګټه بلوچان واخلي. دغه وسلوالو په 2015 کال کې د وخت له ولسمشر پرویز مشرف څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په بلوچستان کې د پوځي مرکزونو له جوړېدو لاس واخلي. د بلوچستان د ازادي بخښونکو غورځنګ ترڅنګ د بلوچانو نورو ملت پالو ډلو لکه بلوچ جمهوریت غوښتونکي وسلوال، بلوچ ازادي غوښتونکي جبهه او د بلوچستان لشکر په نوم ډلو هم وسلواله مبارزه پیل کړې او د ګازو هغه پایپ لاینونه هم ویجاړوي چې نورو صوبو ته ګاز لیږدوي. د پاکستان د سرحدي ځواکونو مشر تورن جنرال عبید الله جان خټک په اوړي کې رسنیو ته وویل چې د وسلوالو بلوچانو ملاتړ د افغانستان لدنه نه کیږي او هلته د بلوچانو لپاره دیش روزنیز کمپونه جوړ شوی دی.
هغوی په افغانستان کې هم فعالیتونه ترسره کوي او دغه کمپونه په ډیرو زیاتو پیسو تقویه کیږي. په افغانستان کې موجود بهرنی ځواکونه هم ترې خبر دي چې هلته د بلوچانو فراری کمپونه موجود دي خو بیا هم ورباندې سترګې پټوي او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی نه کوي.
د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مشر په باور بلوچ یاغیان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم کمپونه لري چې د دغو روسنیزو مرکزونو شمیر 121 ته رسیږي. د جون میاشت په پیل کې چې کله پاکستان تور پوری کړ چې د افغانستان د نننه د بلوچانو لپاره د روسن مرکزونه جوړ شوې دي، افغان حکومت هغه وخت دا خبره رات کړه. د افغانستان د استخباراتو یو مسول شفیق الله طاهری په کابل کې رسنیو ته وویل
ما غوښتم ادرس دقیق نه ولا ادرس کتن
برم ما ویل چې دوی دقیق ادرس نه لري مخته د ادرس راکړي. کچره په افغانستان کې داسې کمپونه موجود و چې د حکومت له خوا ملاتړ وشي نو مهرباني دی وکړي مخته د ادرس راکړي. موږ په افغانستان کې په هیڅ صورت کې داسې کمپونه او اډې نه لرو او هیڅ کله به هم د داسې تروریستي اډو فعالیت ته اجازه ورنکړو.
بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې د ټول پاکستان څخه باندې 40 فیصده خاوره جوړوي. په بلوچستان کې د غازو او تیلو ترڅنګ د میسو، سره زر، یورانیم او یو شمیر نورو منرالونو زیرمې شته. د بلوچستان یاغیانو په وینا پر دې زیرمو د دوی د واکمنۍ مبارزه روانه ده، خو دا مبارزه اسانه نه ده. جنس انټلیجنس ریویو خبرونه د بلوچستان د شغو چتولو د غیر دولتي سازمان په وینا څرګندوي چې د دې مبارزې لامل له 2015 کال راهیسې نشدې 4400 کسان په بلوچستان کې تریتم شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا شاوخوا 4500 مړي تر اوسه پیدا شوې دي